پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ولسمشر اشرف غنی تایید کړی ده چې د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشکېدو په بدل کې د افغانستان له توقیف څخه د درې مهمو طالب قمندانانو چې پکې د حقانی شبکې د یو مهم غړي انس حقانی هم شامل دی خوشکېدلو سره موافقه کړې ده. ولسمشر نن په دې اړه په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړله چې دا به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې موزه هرکلی کوم. کومه موضوع مو چې یاد کړه دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې به د حقانی شبکې درې غړي خوشي سي. د بهرنیو چارو امنیتي سیاست لپاره د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. او د اسرائیل پوځوای په غزه کې نن د فلسطیني وسلوالو د یوې ډلې چې اسلامي جهاد نومیږي لوی قومندان وژلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تایید کړ چې د افغانستان حکومت په د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې چې وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې برمته کړي ول خوشي کوي. شاغلی غنی په یوه غونډه کې چې جګپوړي چارواکي پکې حاضر وو اعلان وکړ چې د قانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو یې 60 کلن کیونګ کینګ او بل یې 48 کلن تیموټی ویکس دی د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندانه خوشي کړي. جمهور رئیس غنی وویل دی هیله لري چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجي ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کېدل به بین الافغانی خبرو ته هم لار خلاص کړي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادي کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 میلادي کال کې نیولی وو خو د هغوی د نیولو ځای تر اوسه نه و ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی د انس حقانی او د هغه د دوو نورو ملګرو د خوشی کولو پریکړه د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره تر سلا او مشورې وروسته کړې ده.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزد
به وای موش پریکر وکر چی دری و سوال دری طالبان چی لبا هیواد بهر سموش لنریوال و شریکان و سر دنشدی و هرارخیزی همکاری پر اساس نیول سی و پا مشروط دول لبند خوشی کلو. در شاغلی غنی دی خبر نور جزیات پا ورست پخپراوانه کی واری جمهوریز داد ورکر چی دی کسان خوشی که دل با دشدو او نور و گلو حقونه دی جمهوریت اصل او نور ارزشتونه او لاستراورنی قربانی نکری. هغه ویل هیله لري چې د دې کسانو خوشی کېدو سره به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د شندولو لپاره د خپلو هڅو لاس نه اخلي. د بهرنیو چارو امنیتي سیاست لپاره د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو ابتدایي لومړنۍ پایلې ومني. هغې وروسته له دې چې دا خبره کړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته مغرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو د دې هیواد د سولې خبرو یو پیلام د افغانستان انتخابات په دې هیواد کې د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهمه پیښه ده او د دغو انتخاباتو پایلې باید ژر اعلان سي. مغرینی زیاته کړ چې د دې پروسې ټکنه کېدل به د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. په افغانستان کې د میزان په شپږمه نیټه د جمهوري ریاست انتخابات وسول. د اسرائیل په ځوای چې په غزه کې نن د فلسطینی وسلوالو د یوې ډلې چې اسلامي جهاد نومیږي او ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان ووژل سو. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره نن د تل ابیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته راکټ ورویشتي دي. د اسرائیلو لور ته د تلفاتو کوم خبر نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطینی وسلوالو قومندان بها ولاته د دوی لور ته په زیاتو حملو کې لاسرود او ډېرې حملې مخکې هم کړې وې. د الاته ښځه هم په حمله کې وژل سوې ده او د اسلامي جهاد په نوم وسلوالې ډلې دا خبر تایید کړی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه په سیمه باندې عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې دوه تنه زخمیان سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر سره د خپلې یوې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپټ خپور کړي. د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 28مه شوې وې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دغه مکالمه به خپره کړي. ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې تر ټاکنو او د جمهور رئیس په توګه د زیلنسکي تر انتخاب وروسته له هغه سره خبرې کړې وې. او د بولیویا پوځ او پولیسو د هغه هیواد په پلازمینه لاپاس کې د نظم د اعادې په مقصد د ګډو عملیاتو پایل اعلان کړ. دا عملیات تر هغه وروسته پایل شول چې د پخواني ولسمشر ایوو مورالس د مخالفینو او پلویانو ترمنځ د پلازمینې په لارو او کوڅو کې نښتې پیل سوې. ایوو مورالس د بولیویا د اصلي اوسیدونکو یا بومي وګړو څخه لومړی منتخب ولسمشر و. هغه د تېرې میاشتې په لانجمنو انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو پر وړاندې له نږدې درې اونیو اعتراضونو وروسته د یکشنبې په ورځ له قدرته استعفا وکړه.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل فرشتي جلالزی درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې اړه یوې غونډې ته وویل:
حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی، انس د جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلی دي چې با عزت او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل.
دا حقانی د شبکې د یو لوړ پوړي مشر د خوشی کېدو په اړه او همدارنګه د څو نورو کسانو د خوشی کېدو په اړه ویل کېږي چې د دوو استادانو چې د امریکایي پوهنتون استادانو د هغوی په بدل کې خوشی شوي. رپورټ لرو. همدارنګه د سیاسي چارو له کارپوه او شنونکي ودیر صافي سره د افغان حکومت په دې اقدام غږیدلی او دا چې د سولې لپاره به واقعا مرسته وکړي او کنه، دا موضوع مو څېړلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې د رایو د شمیرلو بهیر روان دی. په ځینو ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په وینا یې په ځینو ولایتونو کې د عبدالله د انتخاباتي ټیم او ملاتړو لخوا له ستونزو سره مخ دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته واورو. د کابل چاپ دینن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا خورا سخته پریکړه یې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو ترخوای له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو د پایل په هدف کړې. ولسمشر غنی وایي یا طالب بندیان به په مشروط ډول آزاد شي خو طالبانو ته خبرداری هم ورکړ که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. امید ظهیر مل هم دا اوس د کابل له سټډیو نه راسره په تماس کې دی. دی د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبري کانفرنس ته ورغلی و. ظهیر مل صاحب، نور جزئیات له تاسو اورو.
بلې ان صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان حکومت نن وویل چې د انس حقانی په ګډون باندې د طالبانو درې مهم بدیان په مشروط ډول باندې له زندان خلاصوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په همدې اړه ملت ته په خپله وینا کې وویل د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو یې شپېته کلن کیون کینګ او بلې اته څلوېښت کلن ټیموټی ویکس دی، د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندان څخه خوشي کوي. ولسمشر زیاته کړه چې دا سخت سخته پریکړه د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره کوي او دا بل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو په لټه هم لار پرانیسي.
لهذا در مشوره نزدیک و همه جانبه با شرکای بین‌المللی افغانستان و خاصتا ایالات متحده امریکا به خاطر زمینه سازی مذاکرات رو در رو و مستقیم با طالبان جهت دستیابی به صلح و ثبات با اعتماد کامل به توانایی، مهارت، قابلیت و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را به طور مشروط از بند رها سازیم.
انسب خوش شبی او بندیانو کې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری شامل دي. ولسمشر وویل چې د دې کسانو خوش کېدل بعد د خوځو تر حقونو ترڅنګ د جمهوریت اصل او نور ارزښتونو او لاسته راوړنو په برخه کې هیڅ ډول قربانی او معاملې نه وي.
حاجی مالی خان دی ولی خان زوی عبدالرشید محمد عمر زوی انس د جلال الدین زوی ما پکراتو ویلی دی چه با عزت او تلپات سوله او ثبات ترسیدل یو ورز دیتا هم ارتیالری چه موک ده حق تریخ قیمت ورکلی.
ولسمشر غنی همدا ډول په خبرو خبرو کې طالبانو ته خبرداري هم ورکړ کله تا تخواري لاس په سر نشي د 1398 لمریز کال په څیر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شي. انصر د افغانستان امریکایي په هانتون دوه تنه استادان شپېته کلن کیون کینګ او اته سلويخ کلن تیموټي ویکس د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې کابل کې وتښتول شول. خو ولسمشر ویلي چې د دې استادانو د خلاصون لپاره د دوی هڅې په پایله وي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادی کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی مالی خان په 2011 کال کې نیولې وخو د نیولو ځای نه خودلې. تر څنګه ان صاحب ما د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد سره هم خبري وکړي. هغه ویل په دې اړه باندې دوی غبرګون لري خو تر هغه پورې چې بنديان ورته سپارل شوی نیوي او دوی خواته نیوي ورغلي دوی نه غواړي چې اتسو وایي. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سګني کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې لاغه غوښتي و چې دغه دوه یرغمل شوی او په خوشی کولو کې مرسته وکړي. او عمران خان هم د دېجمنه ورکړې و چې ژر به یو خبر ورته وړاندې کړي. بله انسه
ډیره زیاته مننه کوو. دا په داسې حال کې دا چې پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم په کابل کې وو. د دوی د لیدنو کتنو په اړه له تشریفاتي خبرو اخوا ډیر جزئیات نه دي پډاګه شوي. موږ به د نن ورځې په خبرونو کې هڅه کوو چې د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو چې د طالب بندیان څنګه خوشی شول، ولسمشر چې کوم مشروط خوشی کېدل یادوي، د دغه مشروط خوشی کېدو معنا به څه وي، د افغانستان د سولې لپاره به یې اغیزې څه وي، په دې به د خپل خبرونو په جریان کې غږیږو. په کابل کې زما همکاري ناجیه صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صافی سره مرکه کړې ده او لاغه سره په دې موضوع خبرې کړې دي چې د دغه مهم طالب مشرانو خوشی کېدل به د سولې په خبرو څه اغیز ولري او هماغه څه چې ولسمشر هیله لري د سولې د مخامخ خبرو سره به مرسته وکړي که نه. ښاغلی ودیر صافی وایي
حکومته دا یو په خوا د طالبانو د خوانه یا مقاماتونه غوښتل شوی یو امر وو چې دوی غوښتل چې نیک نظر د افغانستان په دې کې معلوم کړي که هغه ځانیان چې هغوی سره د افغانستان نه بندیان شوي دي خوشي کړي دوی په رها کولو سره هغه هم متقابلا هغوی هم هغه پرېږدي چې هغه افغانستان ته او نیک روش د حکومت د افغانستان ته او آینده د حتی د سولې د خبرو دپاره مؤثر وي دا ګام. نو ځکه موږ ویلی شو چې افغان حکومت بد کار نه دی کړی چې دا زندانیان د هغوی په خوښه د هغوی راضي کولو دپاره سولې په خاطر
که څه هم تاسو یادونه وکړه دا به د سولې په پروسې څومره مثبت اغیزې ولري
که هغوی دا ځان سره ګڼلی وي او جانب مقابل د حکومت د افغانستان نه خواهش کړی وي چې موږ سولې کې مهم ګامونه ږدو په شرط د دې چې دا زندانیان زمونږ را خوشی کوي، نو دا مهم عمل دی چې د افغانستان حکومت ترسره کړی دی، ګرچې ورته مشکل و مګر صرف د سولې په خاطر یې دا کړی. دا به قویان دي، هغوی په افکارو باید تاثیر وکړي.
صافی صاحب محترم، دا به د وسلوالو مخالفانو لیکې پیاوړي نه کړي؟
فکر کوم چې کدی مخالفانو غوښتل یي چې وسلې نور په ځمکه کېږدي او جګړې ته ادامه نه ورکوي، دا غوښتنه یې کړې او حکومت د افغانستان ورسره منلې. او که دا د دوی موقف په جګړه کې پیاوړي کېږي، نو تاسې باور وکړئ چې دا به هیڅ وخت خوشی شوي نه و.
انس حقانی، د افغانستان د حکومت د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې په اعدام محکوم شوی و، د دې خوشی کېدل د قانون له مخې څنګه ګڼئ تاسې؟
خبره دا ده چې دواړه طرفه ته دغسې بندانی زندانیان لري، دا جګړه ده او دواړه کولی شي دا حکمونه یې هم پرې کړي یا ما تر څو چې عملي کړي نه اوسي، او هغه خوشی کېدلی شي د یو تعداد زیاتو وګړو او ډېرو انسانانو د وطن د آرامۍ په خاطر باندې، نو دا هیڅ وخت خلاف د قانون نه شي کېدلی، ولی چې دا متقابله یو راوس دی د سولې په مقابل کې، نه د بل شي په مقابل کې.
دوستانو، د کابل د پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي له استاد ودیر صافي سره مرکه واوریده چې د افغان حکومت په هغه پریکړې خپل نظر څرګنداوه چې له زندان څخه د انس حقانی په شمول د طالبانو درې مهم بندیان د امریکایي پانتون د دوو استادانو او د سولې د مخامخ خبرو د دوو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پایل په هیله خوشی کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دوام کې بدام واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لکتر لګا شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر روان دی. په ځینو ولایتونو کې بشپړ شوی دی خو په ځینو کې له ستونزو سره مخ دی. خو تر هغې مخکې راځئ څو اقتصادي خبرونه اورو. ناجی صافی در اوري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې زر افغان کارګر اماراتو ته واستوي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمد زینن ازادي راډیو ته وویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او ترکیه سره هم د کارګرو د لیږد تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیونه افغان وګړي وزګاره او یا هم په وقفي ډول کار لري. په کلنی ډول په دغه هیواد کې نږدې 1400 د کار په شرایطو برابر کسان ټولنې ته ورزیاتېږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر وایي په دغه ولایت کې نږدې 2200 ټنه مڼې د خوسا کېدو په حال کې دي. نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لورې د تعرفې د لوړېدو له امله سوداګر چمتو نه دي چې مڼې پاکستان ته صادر کړي. نوموړي دغه شان وویل دا مهال د پکتیا په بازارونو کې د یو من مڼو بیه 30 تر 140 افغانۍ ده چې بڼوالو ته له دې امله ګڼ زیانونه رسېدلي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي دا مهال د افغانستان د محصولاتو د خرڅلاو بازار یوازې پاکستان نه دی او سوداګر کولی شي چې د هوایی دهلیزونو له لارې هم خپل توکي صادر کړي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس جواد دبیر وویل خو د پکتیا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي افغان سوداګر د ټکس د لوړوالي له امله د هوایی دهلیزونو له لارې بهر ته د صادراتو لپاره زړه نه ښه کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ سلویښت پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ سلویښت پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدلي لومړني نتایج په دې لړ کې تازه خبر دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي شاوخوا په 10 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر روان دی، په ځینو کې بشپړ شوی دی او په ځینو کې هم له ستونزو سره مخ دی. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دام وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لخوا د دغه کمیسون د یو غړي مولانا عبدالله د ناسم چلند په اړه یو لیک ترلاسه کړی دی او دوی به دغه لیک ته هم ځواب وایي. د مولانا محمد عبدالله چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړی دی په اړه په دغه لیک کې راغلی دی چې د انتخاباتو یو مامور ته یې سپکا ژبه کارولې ده او توهینې ورته کړی دی. خپل مولانا محمد عبدالله دغه ادعاوی پرون په یو خبري غونډه کې رد کړې. خو دا هم ویل کېږي چې په کابل کې یو شمېر کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره په نږدې ساحه کې اعتراض هم کړی. اکرام الله اکرام راسره د کابل له سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، دا راته ووایي چې د رایو د بیا شمیرلو دغه بهیر پرون داسې رپورټونه و چې په ځینو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دی، د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیا شمیرلو چارې ځنډولې دي. د انتخاباتو چارواکي څه وایي چې د بیا شمیرلو دغه د رایو د بیا شمیرلو بهیر اوس څنګه روان دی؟
ډېره مننه نان صاحب. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس یا هوا عالم نورستانی که څه هم د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم وانخیست، خو ویل چې په 14 ولایتونو کې دغه د رای شمیرنې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر چې د لسونزو سره مخ شوی دی او په 10 ولایتونو کې د ده په وینا باندې چې دا روان دی او په بادغیس ولایت کې دغه بهیر پای ته رسېدلی دی. خو هوا عالم نورستانی همدغه مسایلو ته په کتلو سره اندېښنه و خود چې شاید د عقرب په 28 نیټه باندې لومړنۍ پایلې اعلان نشي، ځکه د دې په وینا باندې چې دغه ډول ستونزې په بیلابیل ولایتونو کې د دوی دولتي دفترونو په وړاندې باندې جوړیږي او همدغه شان د رایو د بیا شمیرنې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي، نو شاید د عقرب په 28 باندې لومړنۍ پایلې اعلان نشي. اغلی هوا عالم نورستانی وویل
اکنون نیز از تاخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدایی به 23 عقرب اعلان نشود. کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که در تمام فرایند باقی مانده با بی‌طرفی و شفافیت کامل فعالیت‌های انتخاباتی را انجام دهد.
انسب اغلی نورستانی په ټینګار سره یو وربای بیا ویل چې هغه رای چې د بایومټریک په وسیله باندې درې چونی پورز باندې استعمال شوی دی هغه به د باور واړی وي او ټولي انتخاباتي ډلې باید په دې اړه اندېښنې ونه لري، ځکه د پوینا باندې چې دوی د خلکو رایو ته په احترام سره په دې برخه کې کار کوي. همدغه شان د انتخاباتي ټیمونو نه وغوښتل چې ترسو په کمیسون باندې باور وکړي، کمیسون ته موقع ورکړي چې د رایو د بیا شمیرلو لړۍ پای ته ورسوي. بل موضوع چې د دغه کمیسون د یو غړي پاړه باندې بلک څنګه تاسو وړاندې ویل مولانا عبدالله پاړه باندې چې د افغانستان کې د یوناما دفتر کمیسون ته لیک سپارلی دی او د مولانا عبدالله د ناسم چلند پاړه پکې شکایت کړی دی. دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مل ویل چې نن ورځ به دوی دغه لیک پاړه باندې خپل دریځ اعلان کړي، دغه لیک دوی لوست دی او په دې اړه څېړنې کړي دي او خپل پریکړه به نن د ورځې په جریان کې اعلان کړي.
امروز رهبری مطابق قانون اصول و طرز العمل و لوایحی که ما داریم ما به اون نامه پاسخ میدیم و ما اون نامه را با جزئیات مطالعه کردیم و رهبری در موردش تصمیم میگیره.
انسب لکه څنګه چې اوریدونکو پوهیږي دغه لیک چې د یونامال لوري نه کمیسون ته سپارل شوی دی، مولانا عبدالله پکې تورن شوی دی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیټابیس مدیر بشیر علي سره فزیکی برخورد کړی دی او هغه ته دغه قوم او همدغه شان مذهب ته پکې سپکاوی کړی دی. خو خپل مولانا عبدالله په دغه کانفرنس کې سرګندونه درلودي او داسې یو لیک ولوستو چې دوی د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي ته لیکلی وو دغه ټول موارد رد کړ وی ویل چې دغه کوم کار نه دی شوی او د په ضد باندې دسیسه روانه ده.
و قوم هیچ کس توهین و اهانت نکردم و اجازه چنین کار را نیز به خود نمیدهم و هیچ شخصی را تهدید به مرگ ننمودم. اتهامات مندرج نامه دفتر یوناما را شدیدا رد و تقبیح نموده خواهان پیگرد قانونی قضیه میباشم.
او انسب پام دی حال کې نن د انتخاباتو د کمیسون بیرون د مولانا عبدالله په ضد باندې د دغه سرګندونو په ضد باندې چې پغه لیک کی یادونه شوی او دا پکې تورن شوی دی مظاهره هم و په دغه مظاهره کې لزګونه کسانو برخه اخیستی او د مولانا عبدالله د لری کېدو غوښتنې کوله. مزکه دوی ویل چې مولانا عبدالله یو قوم او یو مذهب تسپکاوی کړی دی. بلابل بنرونه دوی چاپ کړی په لاسونو کې نیولی او د مولانا عبدالله د محاکمې غوښتنه هم پکې کړې وه. نو په ټوله کې کمیسون وایي چې د نن ورځې په جریان کې به په دې اړه خپل هغه وروستی دریز او خپلې څېړنې له رسنیو سره شریکې کړي. منتظر به پاتې شو چې بالاخره د کمیسون وروستی دریز څه دی. بله انسی
زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او همدارنګا د دغه کمیسون د نورو چارواکو نظرونه مور سره شریک کړل. د خبرونه په وګدو کې او د نن ورځې په جریان کې به موږ هڅه وکړو چې د سبا ته هم پالنې د ټیم نظر هم په دغه اړه در سره شریک کړلی شو چې ولې پلویانو په ځینو ولایتونو کې مرکزونه تړلي. د سبا ته هم پالنې ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وخت چې د رایو بیا شمیرل دي تر هغې پورې ودرېږي تر څو پورې چې د دوی په وینا د 300,000 رایو برخلیک نوی معلوم شوه. دوی همدارنګ ځینې نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه به زموږ په راروانو خپرونو کې معلومات درسره شریکو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم دې ته راځو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو او موضوعاتو باندې تبصیرې کړي. ناجیې صافی ورته کتنه کړي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي د پاکستان یو جګ پړی پوځي او ملکی پلاوی ظاهرا د هغې ترنګلتیا د سړولو په تړاو کابل ته راغلی چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د پاکستانی پوځیانو له ادعا شوي سپکاوي وروسته ټوکېدلې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم د دې پلاوي د کتنو او د خبرو اجنډا په اړه ډېر جزئیات نشته، خو د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو ځلې بیا پر یو بل د تورونو لګول پیل کړی و. په سرمقاله کې راغلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع هلته پورته شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان استخباراتو یا ISI په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره بد چلند کړی. د سرمقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې د ISI مشر جنرال فیض حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی اوس د همدې موضوع د کابو کولو او د اړیکو د بیا رغولو لپاره کابل ته راغلي دي. هشت صوب ورځپاڼې بیا لیکلي د ټاکنو کمیسون باید د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو ته قناعت ورکړي. وړاندې راغلي د ټاکنو کمیسون وروستۍ پریکړې د نوماندانو غوسه راپارولې او د دې وضعیت د کنټرول لپاره باید د نوماندانو قناعت حاصل شي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د ستونزو د هواري لپاره لږ تر لږه باید د کمیسون د غړیو ترمنځ ستونزې هواري شي، ځکه د دې کمیسون یو شمېر غړي خپلو کې سره جوړ نه دي او دا حالت روان وضعیت لا کړکېچن کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ټاکنو د پایلو پر ضد او یا هم د رایو له بیا شمېرنې د ځینو ټاکنیزو ټیمونو بایکاټ سختې اندېښنې راپارولې او له دې سره سره په رسنیو کې د ټاکنو پر ضد د ناوړې دسیسې او په ټاکنیز نظام کې د یو کاندید په ګټه د بهرنیو د لاسوهنې هڅې نورې هغه څه دي چې په ملي او نړیواله کچه د ټاکنیز نظام حیثیت تر پوښتنې لاندې راولي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په همدې حال کې یو شمېر ډلې او مغریزي رسنۍ دې تلمن وهي چې ټاکنې بدنامې، بې پایلې او یا د تېرو ولسمشریزو ټاکنو سناریو تکرار او ټاکنې بحران ته یوسي. د سرمقالې لیکونکي په باور وروستیو اندېښنو ته په کتو اړتیا ده چې د حکومت اړوندې ادارې لاس په کار شي او د ملګرو ملتونو له دفتر سره دې په ګډه ټولې هغه لاسوهنې چې ټاکنو ته زیان رسوي بندې کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. 12:00 بجې کېدونکي دي فرشته جلالزی سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي دروړئ.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکای پوهنتون د 2 استادانو په بدل کې خوشی کړي. جمهور رئیس غنی وویل چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی، د هغه د ماما حاجی ملی خان او د یو بل وګړي چې حافظ رشید عمری نومیږي خوشی کېدل، به بین الافغانی خبرو ته هم لار پرانیزي. د بارنوی چارو امنیتی پالیسی لپاره د اروپای ټولنی استازی فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو ژغ کړی چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ومني. نوموړي ورسته تر هغه دا خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سوله غونډه وکړه. د اسرائیل پوځوای چې په غزه کې نن د فلسطینی وسلوالو د یوې ډلې چې اسلامي جهاد نومیږي او ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژلی دی. په غزه کې وسلوالو د دې پیش د غچ اخیستلو لپاره د تل ابیب په ګډون د اسرائیل په 2 ښارونو باندې راکټ ورویشتې دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپټ خپور کړي. د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر زلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1 شوې د هغه وخت چې زیلنسکی په اوکراین کې د جمهوری ریاست انتخابات ګټلی وو او جمهور رئیس انتخاب شوی وو.
دوستانو خبرونه ملزادی راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تعقیب کړئ. اوس هم په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم ښه راغلاست. درنو دوستانو، زه وږمه جبر خیلیم او دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو به هم را سره ګډون پکې وکړئ. نننۍ خبرونه مو ځانګړې شوې ده د پښتورګو، بډوډو یا هم د ګردو ناروغیو ته. په سر کې یو راپور لرو او هغه هم د پښتورګو د حاد ادمي کفایي په اړه باندې ده. بیا به وروسته راشو ستاسو پښتنې ته او ډاکټر صاحب دا هیرمونوي چې ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره داخله ناروغیو متخصص میلمه ده. نو بیا به تاسو هم زنګونه راته وهئ، شمیرې به هم تاسو ته ووایم. خو اوس به ورشو دوستانو، دغه ریپورت به واورو بیرته راځو. پښتورګي یا ګردې د انسان د بدن مهم غړي دي چې هر څوک باید د خپلې روغتیا لپاره ورته پاملرنه وکړي. د پښتورګو، ګردو یا بډوډو یو له شایع ناروغیو څخه هم د پښتورګو حاد ادمي کفایه ده. د پښتورګو د وظیفو حاد او ارجاع وړ هغه اختلال چې د 2 ورځو یا ندرتن د 2 هفتو په موده کې منځته راځي او د یوریمیا سبب ګرځي، د ګردو حاد ادمي کفایه بلل کیږي. دا چې د ګردو حاد ادمي کفایه څه ده او کوم سببونه لري، د یورولوژي ډاکټر جان محمد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د ادمي کفایه حاد معنی دغه ده چې ګرده په 2 ساعتو یا په 2 ورځو کې خپل وظیفه د لاسه ورکړي، او چې د هغې په نتیجه کې د هغې یو مشعر لرو موږ په معاینات د وینو کې چې کریاتینین ډېر ژر لوړېږي او د مریض ادرار کمیږي او د فتن ورسره پړسوب راځي. دا خپل یو تهدید کوونکی حالت ته خوري. دا داسې یو حالت ته چې مریض صحت ته ډېر نقصان لري. او د اسبابو د لحاظه دا په 3 برخو کې تقسیمیږي. یو د پریرینل په نوم دی، هغه امراض دي چې د فتن حجم د خون د وینې کمی، لکه ایس حالات یو مریض ډېر اوبه ضایع کوي د خپل وجود نه، یا خونریزي د فتن یو ډېر مقدار وینه ضایع کیږي، سوختګي د چغې کم د وجود ډېر پلازما ضایع کیږي، یو همدغه سي یو مریض د غلری عدم کفایت زړه لري، زړه نارسه دي. په ټول حالاتو کې بل اخره پرفیوژن وته وي، خړوب د وینې کمیږي، دا ګردی وینه ګردی ته نزي او بل اخره ګرده خپل وظیفه نشي اجرا کولای. نه، ګرده سالمه ده ولی وینه وته نه راځي چې هغه فلټر کی او د هغه توکسینونه او هغه زهریات چې په وجود کې د میتابولیزم په ذریعه من سره غلي هغه د وجود نه خارج شي او مریض بل اخره یوریمیک حالت ته ځي. بلې د ګردی خپل مرزونه دي، یعنی نور افات نشته ولې ګرده ناروغه ده. په داسې حالت کې مثال یو مریض په بدن کې یو سپسس لري، یو میکروبي حالت لري په بدن کې، یا بعضې دوایان استعمال کړي د انټي بیوټیکونه، انالجیزیکونه او بعضې نور داسې کانټراسټ منګوتی چې د ایم آر آی او د بعضې ثقیله معایناتو د وضاحت دپاره هغه استعمالیږي، دا په ګردې باندې بد تاثیر کوي. نو ګرده خپله څه کوي؟ فیل کوي یا عدم اکتفایي خواته وړي او نشي کولی چې خپله ورځنۍ وظیفه اجرا کړي. او یو بل حالت یې دی چې هغې ته پوسټ رینل وایي، یعنی ګرده دلته سالمه ده ولې د ګردې مخې ته چې کوم دغه طرق د ادرارو موجود دی چې دا ګردې چې ادرار جوړ کړي دا د بیرون سره وصل کوي چې حالب مثانه او احلیل وته منګوي. که چېرته د دې په لاره کې یو بندش واقع شي، ابسټرکټیو یوروپاتي په نوم یادیږي، نو زیاتره په نارینهو کې د بی پی ایچ یا د پروستات د غدې غټوالی دی، یا تیګه موجوده یا د بیرون نه په دې طرق باندې په دې لار باندې یو فشار وارد شوی، یو کتله موجوده په خېټه کې او سله کې دغه ځینو کې. دا ټول هغه مسایل دي چې د ګردې د ادرارو لارې بند کړي او بل اخره د ګردې مخې ته یو ډپا چې یو ګرده په مرور د زمان به خپل وظیفه د لاس ورکړي. دا درې وړه حالت دي چې کولای شي ګرده په یو دفتن شکل په څو ساعتو یا په څو ورځو کې د عدم کفایت یاد نارسی خاطر
ویسی. د ډاکټرانو په وینا د پښتورګو د روغ ساتلو په پار یو شمیر لارې چارې دي چې د پښتورګو له ناروغیو وقایه کوي، او کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغیو اخته دي باید دا څو ټکي په پام کې ونیسي، لکه د مایعاتو زیات څکل، کم مالګه کارول، د درد ضد درمل په خپل سر نه خوړل، د غوښې زیات نه کارول، خواږه ډیر نه استعمالول، د نشه یي توکو نه ډډه کول. دا هغه موارد دي چې که په پام کې ونیول شي نو د پښتورګو ناروغان به له دغې ناروغۍ زیات نه کړيږي. دوستانو بیا هم خرغلاست، تاسو هم د ګردو یا پښتورګي ناروغي کلرئ نو هم د اوس را سره تماس ونیسئ. ډاکټر سیف صدیق کاکړ د پښتورګو متخصص په جمهوریت روغتون کې را سره دی او تاسو ته به لازمي لارښوونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 1530 او بل شمیره مو ده 0978225. ډاکټر سیف، خبرونې ته خرغلاست، او که موږ ته د ګردو د ناروغیو په اړه باندې عمومي معلومات راکړی بیا به ورشو اوریدونکو ته.
ډیره زیاته مننه، سلامونه ناجی خو وګمې خورته سو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې ته په وروستیو کلونو کې د ګردو یا د پښتورګو ناروغي ورځ تر بلې په ډیرو دی باندې دي، نو ښه خبره ده چې نن نه پروګرام د پښتورګو په ناروغي برابر ک. نو پښتورګي هر انسان یو نارمل انسان دوه پښتورګي لري، د ملا د تیر په خي او چپ طرف کې واقع دي، یا مانند شکل لري، لاسو څخه تر 12 سانتي متر پورې اوږدوالی لري او د 15 نه تر 6 سانتي متر پورې بر لري. بیا په هر پښتورګي کې تقریبا نه لکه نوري ګردې دي چې د نفرون په نوم باندې یادېږي. نو هر پښتورګي د نه لکه نفرونونو څخه جوړ شوی دی چې دغه هر نفرون بیا د پښتورګي غونډې وظیفه اجرا کوي. همدارنګه پښتورګي چې دي مختلفې او حیاتي وظیفې لري چې د وجود لپاره ضرور دي. لومړنۍ وظیفه د غیر ضروري او اضافي موادو د وجود څخه اطراح کول دي، لکه یوریا، کریټینین، یوریک اسید. بل مخه وظیفه په وجود کې د فشار کنټرول ده، د اوبو او د مالګې موازنه په وجود کې صحیح ساتي. همدارنګه د وینې په جوړښت کې د ایریتروپویټین په نوم باندې یو هورمون ده، د هورمون د ایریتروپویټین نومیږي. تا د دوکې مخ ته خبر ورکوي چې په وجود کې وینه کمه شوې ده او تاسو تازه وینه جوړه کوي. همدارنګه د کلشیم او وټامین ډي په موازنه کې رول لري. او تر ټولو بل مهمه وظیفه یې هغه د ادرار جوړېدل دي چې په یو دقیقه کې پښتورګي لسلو څخه تر 140 سی سی پورې جیفار ورته وایي، تقریبا د سلو څخه تر 140 سی سی پورې هغه مایعات په پښتورګو کې فلټر کیږي. پښتورګي مختلف ناروغۍ لري. رازونند پښتورګو هغه ناروغي سیډو چې کومه د نیفرولوژي پورې یا د پښتورګو د داخلي پورې اړه لري. پښتورګو ناروغي په دوه ډولونو باندې ویشل شوې دي. لومړی د پښتورګو هادي ناروغي دي چې اکیوټ کډنی انجری ورته وایي، او بل د پښتورګو مزمنې ناروغي دي. د پښتورګو مزمن ادمي کفایده د پښتورګو هادي ادمي کفایا چې دا د ساتونو څخه نیولې تر ورځو پورې رامنځته کیږي، او د پښتورګو مزمن ادمي کفایا بیا لمیاشتو څخه نیولې تر کلونو پورې رامنځته کیږي. همدارنګه بیا د پښتورګو هادي ادمي کفایا یا اکیوټ کډنی انجری مختلف عوامل لري. ځینې عوامل د پښتورګو پورې رابطه لري، ځینې په عوامل له پښتورګو څخه وروسته د مثانې او د حالې پورې رابطه لري، او ځینې مسایل سیستمیک دي چې د ټول وجود پورې اړه لري. خو تر ټولو مهم د پښتورګو د هادي ادمي کفایا مهم عوامل چې دي، هغه په وجود کې د مایاتو کموالی دی. که یو څوک استفراقات ولري، اسهالات ولري، وجود یې په زیات اندازه باندې د وجود زیاته برخه وسوځيږي، همدارنګه که څوک د پانکراس ناروغي ولري، همدارنګه هغه ناروغان که څوک د زړه په ادمي کفایا باندې اختوي او زړه نشي کولای چې په کافي اندازه باندې وینه زړه ته پښتورګو ته ورسوي، نو سرهنګه چې د پښتورګو ته د ټول وجود 40% وینه ورځي، نو زړه نشي کولای چې دا 40% وینه پښتورګو ته ورسیږي. بل اخره پښتورګي په اسکیمیا باندې اختکیږي، د اکسیجن په فقدان باندې اختکیږي، او پښتورګي خپل وظیفه د لاسه ورکوي. همدارنګه ځینې درمل دي، د درد ضد دواګانې دي، د فشار د ټیټولو دواګانې دي، دا هم د پښتورګو د ادمي کفایې سبب کیږي. سیپسیس په نوم باندې د وجود ټوکله چې ټول وجود له میکروب څخه ډک شي، کله چې فشار ټیټ شي په دې وخت کې هم پښتورګو هدا ادمي کفایې رامنځته کیږي. ځینې نیفروټاکسین دي، ځینې مواد دي چې په رادیوګرافي کې استعمالیږي چې کانټراست ایجنټ ورته وایي، کله چې دا استعمال شي دغه مواد هم د پښتورګو د هدا ادمي کفایې سبب کیږي. که چیرته یو مور د ولادت په وخت کې په زیات اندازه باندې خونریزي وکړي، چې په ګانو کې تر ټولو مهم عامل د پښتورګو د هادي ادمي کفایا غو پوسټ پارتم هیموریج یا د ولادت څخه وروسته هغه د خونریزي ده. همدارنګه ځینې ناروغان دي چې مایلوماګان لري، سرطانونه لري، دوی هم د پښتورګو په ادمي کفایي باندې اخته کیږي. او په نارینه وو کې بیا تر ټولو مهم سبب د پښتورګو د هادي ادمي کفایي هغه د پروستات د غدې غټوالی او د پښتورګو تیږي دي.
بله، ډیره زیاته مننه دوستان په کرخه دي اوریدونکو وربښو دی ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایا، ستاسو د کوم ځای مو تماس نیولې. وعلیکم السلام.
دا تاسو لرم.
مهرباني، څوک یاست؟ اول مو نوم را ته وایا.
پښتنم په دار کم د دغه سوزک مریض لرم. دوا یم د هیټ ډیر کړی چې نو تقریبا د وینې معاینات نیم کړی دي، په دې کې شکر نشته، ما ایکس ری نیم کړی دا غواړی چې مقصد خبره نه لري چیرک دی نه کله چې بوجي کوم بیا سوزش دی لکه هغه ستنې چې سړی په بدن کې ولکې دا رقم دی. نو تقریبا د هیټ ډیر دوا
تصویر
زایو تکلل
ګران نوم دی څه دا عمر دی سمره دا څومره عمر لري؟
عمر مې تقریبا 10 کال دی. نوم یې عبدالحنان دی.
خادیر شکاله عمر لري، واده لري کنه لري، مېرمن لري؟
نه ډاکټر صاحب واده مې نه دی کړی.
ها ها، نوم دې څه شی وو؟
نوم یې
عبدالحنان.
عبدالحنان څه شو؟ مېرمن یې عبدالحنان نه غوښه
دې دې په یو تکلې مې ډاکټر صاحب دې راته یې په پښتورګو کې چې چیرک دی نه اوس دې دا وایم چې هیڅ توان پر برابرې دي دا چیر کور کې نه دا د سرځک مریض مې ورکه دي چې اوس راځه تکلیف يم.
صحیح شو عبدالحنان.
اها پته مو سي
عبدالحنان د مزمن سوزاک باندې اخته ده د پښتورګو کې یا په بولي سیستم کې د مزمن انتان لري. د پښتورګو د مزمن انتان ځینې ولادي سوی اشکال دي په بولي سیستم کې کېدای شي د پښتورګو سوی د پښتورګو د بولي سیستم سوی اشکال ولري، کېدای شي په مسانه کې یو جدار خراب شوی وي، یو بندش ولري، په یو حالت کې کېدای شي بندش ولري، یو بل بندش هم کېدلی شي د پښتورګو تیږي. د پښتورګو تیږي هم د مزمن انتان لپاره یو زمينه برابر یلته تخروشت رامنځته کوي. د پښتورګو تیږي دغه تخروشت به د انتان لپاره یو ښه زمينه برابروي. عبدالحنان د سې چلوکا چې پورا معاینات دی اجرا کا، ډیر ګرځیدلې وي جمهوریت چپخانه تراشه موږ سره رابطه وکړه. دولتي روغتون دا دولتي امکانات د ټول په خدمت کې دي. نو لومړی خو یو تلویزیونی معاینه باید وکړي، ورپسې یو ایکسری باید واخلي، همدارنګه د وینې کلچر او د ادرار کلچر باید وکړي. دغه کوم میکروبونه دي په دغه وروستیو کلونو کې اکثره میکروبونه د دغه مراوجو دواګانو سره مقاومت حاصل کړي، مقاوم دي، دغه دواګانې تاثیر نه کوي. نو ښه خبره ده چې د پښتورګو د ناروغۍ یو متخصص ډاکټر تلاړ شي، ټول معاینات درته وکړي او دا سپارښتنه ور باندې وکړه چې د ادرارو کلچر درته وکړي، تر څو معلوم شي چې په ادرار کې د کوم میکروبونه دي او دغه میکروبونه بیا انټي بایوګرام ورته وایي. دغه میکروبونه بیا د درملو سره کتل کیږي چې د کوم درملو په مقابل کې مقاوم دي او د کوم درملو سره حساسیت لري. نو هغه درمل باید واخلي چې کوم دغه ستا په بولي سیستم کې چې کوم میکروبونه دي چې د هغه سره حساسیت ولري.
بله ډیر ښه. ډاکټر صاحب، سوزاک په اړه باندې مو معلومات ورکړل، ورته په ښځو کې په میرمنو کې د سوزاک علت څه دی؟ هغه هم همدا د ګردو علت دی.
اکثره په مخکې وړاندې مې ویلې د پښتورګو تیږې یا د مثانې تیږې یا په حالبونو کې مې چې کومې تیږې دي، دغه د سوزاک مهم عوامل ده. او په زنانو کې دغه ولادت او کوروالی دغه ټول تقریبا د سوزاک دپاره زمینه برابروي. نو کوشش دی وکړي چې میندې د خپل حفظ الصحه په کافي اندازه سره ښه وساتي.
بله ډېر مننه. بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم؟
جلال آباد نن تاسو ته تماس کیم.
اغه امیر له جلال آباد څخه میرا باندې او کوي خپل پوښتنه مطرح کوي.
ډاکټر صاحب سلامونه ویلې. زما د محترم ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده چې یو نورمال انسان په کلیری ساده کې باید څونه معیات واخلي ضرورت لري. او بل سوال مې دغه ده چې څوک یو لري پرته شونه چې شالته یو خدمات ورته نه رسېږي او دی ورته لاسرسی نه لري، نو مخکې که دی چېرته معیات هم زیات اخلي او بلې خانه دغه نی دغه بیرته اعتراع هم تقریبا زیاته وي، نو دی باندې د شکر یا د ډیابت ګمان کېدی شي که نه، او دی باید څه وکړي؟ دغه یو مشوره ته ناست.
بله په تمه اوسئ.
جانه تا ته سلامونه. په سړي ساعتونو کې د مایات واخیستل نظر په هغه محیطي شرایطو پورې تقریبا مهم محیط پورې اړه لري. که چیرې د هوا یخ وي، د ژمي موسم وي، نو په زیات اندازه باندې وجود مایاتو ته ضرورت نه لري. کېدای شي که څوک د ورځې تقریبا 1500 سی سی یا یو لیټر یا یو نیم لیټر مایات واخلي، نو دا به د ژمي موسم کې ورته کافي وي وجود ته. خو که چیرته موسم ګرم وي، د اوړي موسم وي، نو بیا کېدای شي تر لسو لیټرو پورې تر 15 لیټرو پورې مایات نظر هغه ګرمۍ ته، نظر هغه ټمپریچر ته، نظر هغه حرارت ته ضرورت لري. همداسې معلومه اندازه نه ده، اندازه معلومه نه ده چې څوک د څومره مایات واخلي. خو هغه ناروغان چې د پښتورګو په مزمنه عدم کفایه باندې اخته شوي دي او هغوی په سلیری ساعتونو کې هغه خپل نارمل ادرار نشي کولای، نو هغوی ته بیا موږ په سلیری ساعتونو کې د یو لیټر څخه تر یو نیم لیټره پورې د مایاتو اجازه ورکوو چې دوی واخلي. د یو نیم لیټر څخه زیات د پښتورګو د مزمنې عدم کفایې ناروغان مایات نشي اخیستلی. همدارنګه بل پوښتنه دې وکړه که یو څوک زیات مایات اخلي او زیات ادرار لري، دا هم نو د زیات ادرار کولو مختلف عوامل دي. که یو څوک شکر ولري هم زیات اندازه باندې ادرار جوړیږي. همدارنګه که څوک روحي ناروغي ولري، په ډیر خفګان باندې اخته وي، څوک روحي ناروغي ولري، دوی هم په زیات اندازه باندې مایات اخلي او په زیات اندازه باندې هغه ادرار کوي. نو داسې مشخص ناروغي معلوم نه دي چې څوک دي زیات مایات واخلي او زیات ادرار دي جوړ کی.
بله ډاکټر صاحب، د مایات یادونه مو وکړه چې مایات باید واخلي او مقدار مو هم تر یو حد پورې ورته ویلې. نو د مایات په اړه باندې د سلګ معلومات کور کوي دوستانو ته. خلک په دې باور دي چې یوازې چای او اوبه ډیره زیاته ګټه لري، نو یعنی کوم ډول مایات چې هغه ډیره زیاته ګټه لري؟ مایات خو ډیر دي، څو ډولونه لري؟
مایات زیات دي، خو کوشش وشي شي دغه جوش کړي اوبه یا مقطرې اوبه دا تر ټولو ښه مایعات دي، ځکه چې په دې کې شکر خواږه پکې نشته. دا که څوک جوسونه په زیات اندازه باندې څکي نو کېدای شي هغه د شکر لیول یا هغه د خوږې لیول زیات شي، د پښتورګو د کفایي خواته ناروغ لاړ شي، په زیات اندازه باندې وزن واخلي ناروغ. نو خواږه مایعات دي په کم اندازه باندې استعمال شي، زیات مایعات استعمالېږي هغه اوبه دي. که اوبه جوش شي هم د میکروبونو څخه پاکې شي، او هم په اوبو کې خپلې مالګې دي، هغه مالګې به رسوب کې بني. یو څوک زیاتې اوبه هم وڅکي نو هغه په هضمي سیستم باندې به بوج نه وي. همدارنګه د اوبو زیات اوبو اخیستل بله ګټه دا ده چې انسانان کسان په د پښتورګو په ناروغیو یا په تیږو باندې نه اخته کېږي. د تیږې د مخنیوي په پښتورګو کې د تیږو د جوړېدلو د مخنیوي دپاره تر ټولو ښه شی هغه په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
عمر افغان
له خوست څخه مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
خبره خو داسې ده چې زما پلار ده تقریبا 15 کلن به وي، دې ته مو درې کاله مخته سیارتي په نوم عملیات ورته وکړل کاتیتر ورته د نارمل کاتیتر دا نه ورته تېرېدل. بیا ما ملسخانه کې سلیکان کاتیتر ورته وکړل، صحیح دا ما ورته تېر کړل. بیا ښه شول په اوس هم هغه کې چې دا وینه راځي بیا هغې ډاکټر وویل کوم چې دا یورالوجیست چې ده که نه خوستی شي محمد سلم چې بیا به دې ته دوام ځل عملیات کوو که نه اوس هغه چې داسې بسونه ورته وکړله اوس بلسي ډېره بره ځي که نه دوه ځلې مو ورته وکړل انټیبیوټیک چې ورکړم یو څو ورځې ته به کاکې بېرته بار بار تکلیف لري کنا
تاسو چې کوم عملیات کړی د ټر په نوم باندې هغه پروستات ریسیکشن هم کړی ده، دغه عملیات چې دا مختلف جانبي عوارض بیا وروسته لري. په بعضو ناروغانو کې انکانټیننس هم پیدا کیږي چې ادرار په خپل سري ډول باندې روانېږي. نو تاسو ته دغه انفیکشن شوی ده تقریبا هغه د پروسټیټ په ځای کې چې کوم عملیات شوی ده په یورینری ټریک کې انفیکشن ده دلته. نو ښه خبره دا ده چې که بلیډنګ ډېر زیات وي او ناروغ ته یو بلډ ترانسفیوژن ورته وکړي یا وینه ورته وخیجوي، د دې څخه علاوه یو یورین کلچر ورته وکړه چې دا ولې دوه ورځې پس بیا په ناروغ باندې ته راځي. نو ناروغ ته یورین کلچر وکړه، میکروبي معلوم شي، انټي بایوګرام ورته وکړه، د همغه مطابق ورته انټي بیوټیک شروع کړه. کله چې تبه ښه شوه، د هیموګلوبین لیول برابر شو، ټیل سي کاونټ راټیټ شو، نو بیا په خوست کې هم د یورولوژي ډاکټران شته کنه وی کابل ته راولیا، دلته متخصصین شته ده چې دوباره ټول معاینات ورته وشي او دغه د ټرپ د ناکامېدو هغه سبب به معلوم شي، او همدارنګه د خونریزۍ دغه کم هیماچوریا چې ورته پیدا شوي د دې سبب به هم معلوم شي. خو د ټرپ عملیات چې د اختلاطات ډېر زیات لري.
بله، نورو اوریدونکو ته به ورشو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډېر زیات مننه وکړې د دې نبی الله زبلای د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی چېګون کې دا وخت له غزلینه.
اها نبی الله زبلای، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب سره شریک کړه.
بله ډاکټر صاحب، مسترم ته سلام په احترام او تر څنګ ډاکټر صاحب پوښتنه هم دا ده. ما یو ملګری چې تقریبا 10 کال عمر لري، سرویس ګرامه دبره یا شګه په یو پرسور کې ده. نو بیا د چینایی شپخانه ته تللی، هلته ډاکټرانو ورته ویلي چې دا په دواو نه ویلېږي بلکې تاسو به عملیات کوئ. نو تر همداسې امکانات شته چې دا زما ملګری یعنی په دوا ویلي چې دا ډبره ورته دی، له عملیات نه ډېر زیات یعنی واړی چې عملیات وکړي نو که چېرته امکانات وي همداله ته درځو او تراوی یې کوم سر احترامه ډبره په پښتور کې کړي او که چېرته په دوا د دې مخنیوی نه کېږي عملیات ورته په کار دي کوم موسم د ښه عملیات فرصت په کوم موسم
سمه ده سمه ده ستاسې پوښتنه موږ واخیستله تاسې په تمه اوسئ مهرباني
وکړئ سلامونه احترامات تاسې ته هغه ډبرې چې تر تر و ملي متر پورې جسامت ولري هغه ته ډاکټر سو ملي متر یا د هغه نه ښکته وي ډاکټر صاحبان ورته وخت ورکوي ناروغ ته درمل ورکول کیږي زیات مایات ورته توصیه کیږي او ځینې درمل دي چې کوم ځای کې چې دا تیګه نه ښتي وي هغه انساجو ته ریلاکسیشن ورکوي استرخا ورکوي هغه انساجو ته نو د و ملي متر نه د کوچنۍ تیګې د خطا کېدلو چانس شته ده نو استاد ملګری په پښتورو کې چې کومه تیګه دا هغه 15 ملي متر ده دا تیګه غټه شوی ده دلته باید د جراحي عملیات تر سره شي دغه تیګې د لیتوټریپسي یا د ساوند یا د اواز په واسطه باندې لیتوټریپسي په واسطه باندې هم د اولویږي ماتيږي او همدارنګ د اوپن سرجری یا خلاصي جراحي د عملیات په واسطه باندې هم کېدی هم دا تیګې دغه کېږي نو که خبره ده چې اوپن سرجری وکي عملیات ورته وکي او ډاکټر په خپلو لاسونو باندې دا تیګې د وجود څخه د پښتورګو څخه راو سی عملیات د پاره د سی موسمونه مشخص نه دي چې کوم موسمونه خدي خدغه اوس منای ده د تر ټولو نه خه موسم ده په ټولو دولتي روغتونونو کې تخصصي روغتونونو کې چیرې تخصص کیږي هلته د ګردو د تیګو عملیاتونه کیږي او بغیر د کوم اختلالاتو څخه وستل کیږي
او تاسو ورته کوم لارښوونه کوي
زه ورته هم دغه لارښوونه کوم چې په غزنی کې هم د دې عملیات کیږي که په غزنی کې نه کوي د غزنی په ملکی روغتون کې نه کوي نو کابل ته دی راشي په جمهوریت کې کیږي استقلال کې کیږي د کابل په ټولو تخصصي روغتونونو کې د یورولوژي دغه پروسیجرونه تر سره کیږي
بله ډیره زیاته مننه ام بل اوریدونکو ته بلل شو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور ما مهرباني وکي نو مراته وایست او د کم زینه ماړي کني ولې
عبد الله د مل لوګر ډاکټر صاحب ته ته ټول ته سلامونه مقصد نه ډاکټر صاحب نه د ما د پښتنه د پښتون کې پښتور کو پښتور کو کیږي بدلیږي دی او بل ته بدلیږي کنه بدلیږي لکه د خارج غونته دا یو پښتنه او یو بل پښتور مال دالې دالې د چې یو نفر په هغه پښتو بډوډو کې شګیږي او کې پښتو کو کې شګیږي ډیر سخت فازابو بیا یو قنداري وایي ته څلور د نیوړلز وخره خو هغه د یخنی شروای وخره دوه دوه په دیګ بخار کې واچو لمغو سره د شګی کلیس ولې مقصد هغه د هغه ټول شروا سره هغه باغ د چرک ټول ورک سو دغه دغه د ما یو اغه سترګو لیدلای حال لیدلای او دغه مل ټول لی علاج ټول څنګه فرات نورم په مخه کا
په مخه باندې ښه
مننه عبد الله جان ډیر ښه پښتنې وکړو د ویل چې ګردي یو انسان کولای شي چې بل انسان ته ورکی هو کډی ترانسپلانټ یا د پښتورګو پیوان کوي او څوک دوه ګردي ولري او دغه کس لوړ فشار تور زیړی د شکر ناروغي او ځینې نورې ناروغي دي چې هغه ونه لري بالکل کولای شي چې دا یو ګرده بل چاته هدا کړي په د پښتورګو د دم کفایي ناروغان په افغانستان کې له سلګونو څخه تر زرګونو پورې خلک د غوس هم په منتظر دي په ویټینګ لیست کې دي چې څوک به پیدا کیږي او دغه یو خپل ګرده به خیرات وي ماته به راکوي چې زما ژوند ور باندې بچي بلې خبره هغه د شیروا یا د شروا د خوړلو وکړه هو د غتیګي درلودلې ملګری یو چا ورته ویل چې په زیات انداز شیروا خپل هم ما یاد دي که یو څوک زیات یو بوس کی یا په زیات پیمانه باندې شروا اوس کی یا نور جوس وغیرہ اوس کی نغه مایات څه کوي هغه تیګه کماتیګه چې نه ختی دا هغه د مسانی د دیوال څخه را جدا کوي او بل اخر د ادرا د لارې څخه خارجيږي نو دغه د مایات واخیستل د تیګو په غورځیدلو کې ښه مهم رول لري
ډیره زیاته مننه واخ نه د پاتې چاوریدون کې را واخلو زبتا سینا څو پختنې مطرح کما او د امده پختنو په کولو سره او ځوابولو سره به د خبرونه پایته ورسو اول خو د پختورګو ادمي کفایه په څو ډول ده او کم کسان چې په دغه ادمي کفایي باندې اخته دي هغه باید کم ټکی جدي توګه باندې په پام کې ونیسي
د پختورګو ادمي کفایه په دوه ډول ده یو د پختورګو هدا ادمي کفایه ده چې د ساتونو څخه تر ورځې پورې رامنځته کیږي که څوک د پختورګو په هدا د مکفایه باندې اختوی د دغه ناروغان باید کچیر ته په درملو باندې د دوی ادرار پیدا نشول ناروغ ته ډایلایسس کیږي. ناروغ ته هیموډایلایسس کیږي. هیموډایلایسس یو مصنوعي ګرده ده، یو مصنوعي پختورګې ده چې د ګردی وظیفه اجرا کوي. او هغه څوک چې په مزمن د مکفایه باندې اخته دي، دوی ته بیا رن ریپلیسمنت تراپی شروع کیږي. دوی بیا یا بد زیات وخت لپاره هیموډایلایسس داخلي د مصنوعي ګردی څخه به استفاده کوي. خو تر ټولو ښه لاره ده د کسوک د پښتورګو په مضمون ادمي کفایه باندې اختوي، دوی د ګردی پیوان یا رینل ترانسپلانټ کی دغه اخیری
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. دوستانو لته سینه هم ډیره زیاته مننه. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونه مو علامه شه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.